السلام علیکم په افغانستان کې سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه د موسیقي ځانګړې خپرونې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. دا لنډه خبري برخه د ساعت په لنډو خبرونو پیلو. د افغانستان د بشري حقوقو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان چې دا کوي افغانستان د اقتصادي خپلواکۍ لور ته روان دی نشي کولی د دې هیواد د نیمایي وګړو له زده کړې او کاري فرصتونو سترګې پټې کړي. میرمن امیری نن په څو ټویټونو کې ویلي چې د ښځو او نجونو په ګډون د ټولو افغانانو ښوونه او روزنه له بېوزلۍ څخه د افغانستان د وتلو او د هیلو د راژوندي کولو لپاره یوه کلیدي مسله ده. رینا امیری ویلي 400 ورځې کېږي چې طالبانو نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې دي. د دې په وینا دوی په زیاتېدونکي ډول د لوړو زده کړو له بهیر څخه نجونې بې برخې کوي. په 13,000 نجونې او ښځې په نښه کوي. رینا امیری وایي د کره راپورونو له مخې طالبانو د کابل پوهنتون له لیلي 1,000 ښځې ایستلي او د لوړو زده کړو راتلونکي له خطر سره مخ کړي. او همداسې راپورونه شته چې ښځې په ازموینه کې د لوړو زده کړو هغو رشتو ته له داخلېدو منع شوي چې هغه د دوی لپاره سختې بلل شوي دي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت سمو د مخې د کابل پوهنتون له لیلي څخه د یو شمېر نجونو ایستل د لیلي له ټاکل شوو اصولو سرغړونه بللې وه. د اروپا پارلمان نن د طالبانو د واکمنۍ پر سیمه ییزو اغیزو بحث کوي. دغه بحث د اروپا د پارلمان د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې جوړیږي. تمه ده په دې بحث کې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن، د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د چارو مسوله هیدر بار، د افغانستان لپاره د اروپایي پارلمان د ټاکل شوي دلګۍ مشر او یو شمېر افغان فعالان پکې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي د ناورین ځپلو ښځو د مرستې لپاره په ټول افغانستان کې یو شمېر مرکزونه جوړوي. دا خبره د ادارې پرون په یوه ټویټ کې کړې او ویلي دي چې له ملګرو ملتونو سره به په دې کار کې جاپان، د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ښځو یو شمېر سازمانونه برخه ولري. تمه ده چې له 15,000 زیاتې ښځې د دې پروګرام له لارې مرستې ترلاسه کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي په کابل کې پر مخدره موادو د روغ د کسانو د درملنې لپاره د یو 15,000 بستریز مرکز د جوړېدو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نشراتي مرستیال مهاجر فرهی پرون په څو ټویټونو کې ویلي چې د دغه مرکز د جوړېدو کارونه 90% بشپړ شوي او په یوه میاشت کې دننه به پکې د روغ د کسانو ځای پر ځای کول پیل شي. د هغه په خبره په دې مرکز کې به د معتادینو لپاره د درملنې ترڅنګ د بېلابېلو مهارتونو د روزنې امکانات برابر شي او هم به ورته دینی او عقیدوي زده کړې ورکړل شي. د ښاغلي فرهی په خبره د یو اسرائیل مخې په افغانستان کې د معتادینو شمېر شاوخوا 3 میلیون کسانو ته رسیږي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د ایران حکومت د ښوونکو د اتحادیې 3 فعالان په بند محکوم کړي. رسول بدقی د تهران د انقلابي محکمې لخوا د رژیم پر ضد د غونډې جوړولو او پروپاګند پر جرم په 15 کاله شپږ میاشتو بند محکوم شوی. جعفر ابراهیمی په 15 کاله بند او محمد حبیبي په 4 کاله 9 میاشتې بند محکوم کړی شوي دي. د دوی وکیل رامین سفرنیا ویلي ماکلین له هېواده له تلو منع شوي دي. اوکراین او لویدیځو متحدینو د موسکو هغه ادا په کلک رد کړی چې ګواکې کیف د روسي ځواکونو پر ضد یو ککړ بم د جوړولو هڅه کوي. ککړ بم که څه هم غیر اټومي دی خو له دې چې چاپیریال په راډیو اکټیف موادو ککړوي په اټومي وسلو کې شمېرل کیږي. د اوکراین بهرنیو چارو وزیر وویل اوکراین ته کارپوهان وربللي چې د دې هېواد له تاسیساتو څخه لیدنه وکړي او په خپله وګوري چې اوکراین د پټولو لپاره هیڅ شی نه لري. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د ناتو په غړو هیوادونو کې له خپلو سیالانو سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ادا کړې وه چې کیف په ښکاره د یو ککړ بم د جوړولو او کارولو هڅه کوي. خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا نور خبرونه ولولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې په پایل کې مو ویل دی خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو به هم لنډه خبري برخه لرو. ملګری ملتونه وایي تیر یو کال د خزینه خبریالانو په وړاندې شوی چلن له ټولنیز ژوند د ښځو د لرې کولو یوه منظمه هڅه څرګندوي. ملګری ملتونه وایي اقتصادي بحران هم پر رسنیو فشار راوستی او پر رسنیو کې د ښځو ونډه ډېره محدوده کړې ده. نور جزئیات به له سفیر لستانی زیوارو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر وایي په دې اړه یې څېړنه کړې چې تېر یو کال په دغه هیواد کې له ښځینه خبریالانو سره څه شوي او دا د افغانستان لپاره څه معنا لري. دغه اداره زیاتوي طالبانو رسنۍ سختې محدودې کړې او له ټلویزیونو د ښځو د څیرو او نظریاتو په بندولو سره یې په ټوله کې له ټولنیز ژونده د ښځو د رول د کمولو سیستماتیک او منظمه هڅه روانه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو دفتر د ښځینه خبریالانو په وړاندې د طالبانو یو لوی خنډ هغه امر وباله چې له مخې ښځینه نتاخانې مکلفې وګرځول شوې چې مخ پټې باید په ټلویزیونو ښکاره شي. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ښځینه میلمنې هم باید خپل مخونه پټ کړي او ان تر دې چې ښځینه نتاخانې په ټلویزیوني پروګرامو کې له نارینه میلمنو سره بحثونه نه شي کولی. د یک ټلویزیون خبریالې لیما سپېڅلي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته یې له دغې رسنۍ سره کار پیل کړی په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د طالبانو د بندیزونو له امله نور نشي کولی خپل کار ته دوام ورکړي. ښځینه خبریالانې وایي رنګارنګ جامې نشي کارولی او هم په هغو پروګرامو کې برخه نشي اخیستی چې نارینه میلمانه ورته بلل شوي وي. یوې بلې خبریالې خاطره نوري چې په کابل کې د یوې خصوصي رسنۍ سره کار کوي په دې وروستیو کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د بیان ازادي ته درناوی وکړي او رسنۍ د سانسور نه کړي.
د خبریالانو غوښتنه له طالبانو دا ده چې لږ د ازادۍ بیان ته ارزښت ورکړي، رسنۍ سانسور نکړي او خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید حکومت کار وکړي او پریکړي خبریالان سره چې حقوق خپل کار ته تعهد لري هغه څه کار او فعالیت وکړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي د حجاب له حکم پرته پر ښځینه خبریالانو کوم بندیز نه دی لګیدلی. خو د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي د دوی د سروې له مخې د ښځینه خبریالانو په وړاندې شته ستونزې او محدودیتونه د دې لامل شوي چې شاوخوا 93% ښځینه خبریالان بیکاره او یا له دندو ګوښه شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعاله ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د غزنی اړوند کابل کندهار 110 کیلومتر لوی لار رغول کیږي. دغه لار د غزنی له مرکز او ولایت تر مقر ولسوالۍ او د دې ولایت تر مقر ولسوالۍ پورې ویل کیږي چې ډیره خرابه ده. پرون په غزنی کې دغه لارې د جوړولو په مناسبت یو غونډه جوړه شوې وه. نور حال په دې رپورت کې.
د کابل کندهار لوی لار چې د غزنی په اړوندو کې تر ټولو زیاته خرابه ده. پر دغه لار موټران چې د یو ساعت لار په ساعتونو ساعتونو لنډوي. ډاکټر محمد امین دغه شکایت له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازار پورې د غزیدلې سړک له خراب حالت څخه کوي. دی وایي که په اساسي ډول ورغول سي ګټه به یې ډیری خلکو ته ورسیږي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي په پام کې لري چې د غزنی په اړوندو کې دغه لاره بیرته ورغوي. دوی نن د یوې غونډې په ترڅ کې له غزنی مرکز بیا د مقر ولسوالۍ تر بازاره د دغه لارې د رغولو پرانیسته وکړه. غونډې ته د ټولګټو چارو وزارت سرپرست وزیر مولوي عبدالمنان عمری، د غزنی ولایت والی او ډیری نور کسان راغلي وو. په غزنی کې د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس د دغه لارې د جوړولو د پرانیستنې د غونډې په څنډه کې رسنیو ته وویل دغه 110 کیلومتره سړک به په اساسي ډول د ټولګټو چارو وزارت له بودیجې څخه ورغول سي.
د غزنی له دو سړک بیا د مقر تر بازار پورې تقریبا سیستم انجنیرانو سروې کړي کیلومتر کړي 110 کیلومتره فاصله ده. بله چې عرض د سړک 1 متر 6 سانتي به اساسي ترمیم کر بازار دام کړي.
شاغلی عباس د یادې لوی لارې د رغولو د لګښت په اړه څهونه ویل خو زیاته یې کړه. د سړک یوې بلې خوا ته به 2 متره پلې لارې ورسره جوړیږي. نوموړي وویل په پام کې ده چې د یادې لوی لارې تر څنګ 300 پلچکونه چې د ماینونو سیلابونو او جګړو له امله ویجاړ او زیانمن سوي هم رغول کیږي. خو د وخت کمښت له امله مو د 450 پلچکونو د رغولو قراردادیانو ته د مزدورۍ په ډول ورکړی چې هغه یو مخ له منځه تللی و. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د دغه لارې رغول نیک ګام ګڼي. والی مولوي محمد اساق خونزاده په غونډه کې وویل د دغه لوی لارې رغول د خلکو په اقتصاد مثبت اغېزه کوي. د لسوداګرو وغښتل چې په بارلونکو موټرو کې لال ولټن بار او لغیر قانوني وزن څخه ډډه وکړي چې دغه سړک ته زیان و نه وړي.
د ټولګټو ریاستونه دي، دا باید آوازونه وخت په وخت تعقیب کړي چې څه حالت روان دي، کوم ډول تخریبي باید ځان په خبر کړي او بیا یې له خپلو وزارت سره یې شریکي له وزارت سره یې شریکي. ډرون مې له ولس هم دا خواهش ده او له مجاهدینو چې که څوک ور راولاړېږي، بعضې کسان کوشش کوي چې خپله شخصي ګټه په نظر کې ونیسي او دغه تاوان اجتماعي په نظر کې نه نیسي.
له کابل بیا تر کندهار دغه لویه لاره تیرو شل کلنو جګړو او تر ټاکلي حد زیات بارونکو موټرو سخت خرابه کړې ده.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلورویشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ.
افغانستان د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې سبا له نیوزیلند سره لوبه کوي. افغانستان او نیوزیلند نړیوال جام په هی ګروپ کې دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په انګلستان بایللې، خو نیوزیلند بیا نړیوال جام د استرالیا په وړاندې په یو بری پیل کړی دی. صفی الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
د ملبورن د کرکټ مشهوره لوبغالی ام سی جی د چهارشنبې په ورځ د افغانستان او نیوزیلند د لوبې کوربه دی. لوبه د افغانستان په وخت د غرمې په 12:30 پیلېږي. افغان لوبډلې په پرت ښار کې تر لومړۍ ماتې وروسته چې د انګلستان په وړاندې وه ځان ملبورن ته رسولی او هلته یې د نیوزیلند په وړاندې وروستی چمتووالی نیولی. د افغان لوبډلې مخکښ بالر راشد خان د نیوزیلند د لوبې په اړه په یو خبري کانفرنس کې وویل، د نړیوال جام له کومو ټیمونو سره چې افغان لوبډله مخ شوې پخوا یې لوبې ورسره کړې او ځینو ته یې ماته هم ورکړې ده. موږ آیرلند او سریلانکا ته ماته ورکړې او له نیوزیلند او آسترالیا سره لوبېدلی یو. زه فکر کوم چې یوازې باید په دې سوچ ولرو چې ښه کرکټ وکړو په سمه طریقه او که چېرته دوه درې لوبې وګټو هیڅوک نه پوهېږي چې څه به پېښ شي، خو دا همګړی موږ یو وخت یوازې په یوې لوبې فکر لرو او ګورو به چې څه کېږي. افغانستان او نیوزیلند یوازې یو وار مخکې هم د 2021 کال په نړیوال شل اووریز جام کې سره په ابوظبي متحده عرب اماراتو کې مخ شوي وو. هلته افغان لوبډلې د اتو لوبغاړو په سوځېدو 143 منډې کړې وې او نیوزیلند بیا داسې حال کې هدف ته ورسېد چې یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلي وو او 11 بالونه هم ورته پاتې وو. که څه هم د ابوظبي د میدان ویشتنځای یا پیچ د چټکو بالرانو لپاره ډېر مساعد نه و، خو د نیوزیلند چټکو بالرانو له هغې ډلې ټرینټ بولټ درې افغان لوبغاړي وسوځول او سوتی هم دوا ویکټ تر لاسه کړی. په بیټینګ کې بیا د افغانستان په ګټه یوازې نجیب الله زادران خو لوبید او په یوازې سره درې او یامنډي تر سره کړی. معلومه نه ده چې افغان ټیم د نیوزیلند د چټکو بالرانو په وړاندې هغه هم په ملبورن او د استرالیا په شرایطو کې چې معمولا چټک بالران خپ کې ثابتېږي څه کولای شي. د افغانستان ډېره توقع بیا لورو یا سپین بالرانو ده چې په سر کې راشد خان او ورپسې مجیب الرحمان دی یادولو دي. د نیوزیلند ټیم بیا چې خپل ګاونډ او دروان نړیوال شل اووري جام کوربه استرالیا یې په لومړۍ لوبه کې په لوی تفاوت وګاټه، وایي چې خپل عادي لوبه کوي او ملبورن کې هم د ښې لوبې په نیت میدان ته کوزیږي. وتلي نیوزیلندي بیټسمن دیوین کانوی وویل، موږ ډېرې لرې راتلونکي ته متوجه نه یو، موږ هم نه دي بدل کړي، فقط په دې تمرکز لرو چې ښه زیرک کرکټ وکړو او په ملبورن کې چهارشنبه له افغانستان سره خپلې راتلونکي لوبې ته په تمه یو. نیوزیلند د دې ترڅنګ چې د کرکټ په لوبو کې له ډیرو چټکو بالرانو برخمن دی، د چټکې توپوهنې او چابک فیلډینګ لپاره هم خورا شهرت لري. د افغانستان د ټیم په جوړښت په تیره بیا پیلیزو لوبغاړو باندې که څه هم انتقادونه موجود دي، خو د راشد خان، مجیب الرحمان او محمد نبی په څیر د نړیوالو پیژندل شوو اورو بالرانو په لرلو سره د ګڼو ټیمونو او خلکو پام راوښتی دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به په روان نړیوال شل اووریز جام کې تر نیوزیلند وروسته له آیرلند، سریلانکا او استرالیا سره لوبې وکړي.
د ازادي راډیو د موسیقۍ خبرونه
Thank you.